كما شام شباش بجي سيدرانو دوستانو السلام عليكم زفرشتا جلالزه يما راسر ردوان مراد او عبد القادر دا دي خبرواني پا اوراندي کولو كي طول سر ملگري او دا ازادي راديو دا نورو طولو همکارانو سر با پا دغا نیم ساعته خبری مجلا كي تاسي دا افغانستان لحالاتو خبر کرو او پر نرويوالو مسائلو با هم تاسي تا معلومات در کرو پا نرويوالو مسائلو كي با دا غزه حالاتو تا کتنه کوو او روستي خبرونه با درتا وړاندې کړو. همدارز جمهور رئیس باراک اوباما چې د آسیا درو هیوادونو ته په سفر وتلی نن تایلند ته ورسید. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ده د آسیا یو شمېر هیوادونو ته د جمهور رئیس باراک اوباما لومړی سفر دی. په خبرونه کې د کورنیو مطالبو سرلیک به وروسته درته وایم. اول به رضوان مراد د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات د ځینو سرحدي سیمو د اوسیدونکو د هغې ادعا په اړه تحقیقات کوي چې وایي د ایران پولیسو 14 افغانان وژلي. د کورنیو چارو وزارت د سرخیپله د زندان د وضعیت د څېړلو لپاره د یو پلاوي د تعینولو خبر ورکوي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سرک غاړې د عمان 14 دوه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هرات د ځینو سرحدي سیمو د اوسیدونکو د هغې ادعا په اړه تحقیقات کوي چې وایي د ایران پولیسو 14 افغانان له پولې د اوښتو پر مهال وژلي دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازي ازادي راډیو ته ویل په دې اړه د حقایقو د موندلو او عدالت د تامین لپاره هڅې روانې دي. تېره ورځ د هرات د یو شمېر سرحدي سیمو اوسیدونکو مظاهره وکړه او وویل چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې ایراني پولیسو 14 افغانان چې د کار لپاره ایران ته تلل ووژل او بیا یې په خپل سر خښ کړه. ایراني مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي چې په کابل ښار باندې د تېرې اونۍ د راکټي بریدونو په ارتباط یې درې تن نیولې دي. د 101 اسمایي زون قمانداني د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مشر جنرال محمد ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې
افراد مسلح غیر مسؤول آمدن د اوزی نو فایر کردن که خوشبختانه ما دفاع آمادگی داشتیم به صورت عمل کردیم اینا رو ما دستگیر کردیم.
تیره اونۍ د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې څلور راکټونه ولګېدل چې یو کس پکې وژل شو درې نورې ټپیان کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرخی پله د زندان د وضعیت د څېړلو لپاره د یو پلاوي د تعینولو خبره کوي. یاد وزارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه هیئت له درې ورځو راهیسې د زندانونو له عمومي رئیس امیر محمد جمشید سره خپل کار پیل کړی دی. د خبر پاڼې له مخې دا هیئت د بشري حقونو له کمیسیون څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ کې د بندیانو او زندان د وضعیت څېړنه ترسره کوي. ویل کېږي چې دا پلاوی په یوه میاشت کې خپل کاري رپورټ د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن د سرک غاړې د عمان 14 دوه عسکر وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې دا 14 میران شاته نږدې په میر علي سیمه کې د پوس پر یو موټر وشوه. افغان سرحد ته نږدې شمالي وزیرستان د القاعده او نورو سخت دریځو وسلوالو ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. دا اسرائیل صدر اعظم وایي هیواد چمتو دی چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد خپل روان عملیات په لویه اندازه پراخ کړي. بنیامین نتنیاهو وویل دی وایي د اسرائیل د دفاع ځواکونو په غزه کې له زورو زیات تروریستي اهداف په نښه کړي دي. پوځ اوس هم خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. دې عملیاتو هغو وسلو او کسانو ته چې په اسرائیل بریدونه کوي لویه ضربه رسولې ده. حماس او نور تروریستي سازمانونه به لوی قیمت ادا کړي او د اسرائیل د دفاع ځواکونو چمتو دي چې خپل عملیات په لویه اندازه پراخ کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونه نن په داسې حال کې د خپل کابینې په غونډه کې وکړه چې پر غزې تړه باندې د 15 ورځې لپاره د اسرائیل راکټي او هوایي حملې دوام لري. د راپورونو له مخې د دواړو خو ترمن تاوتریخوالی کې تر اوسه پورې 50 فلسطینیان او درې اسرائیلیان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د ترکیې په زندانونو کې بندو سلګونو کردانو خپل غذایي اعتصاب پای ته رسولی دی. دغو زندانیانو په ترکیه کې د کردانو لپاره د زیاتو حقونو د پی کی کی یا کردانو د کارګرانو ګوند د زنداني مشر عبدالله اوجلان د بند شرایطو د اسانه کولو په خاطر له څورو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی و. اوجلان چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې په امرالی نومې جزیره کې زنداني دی د دریو لسیزو لپاره د کردانو د خپلواکۍ لپاره د ترکیې پر ضد مبارزه کړی. ترکی عبدالله اوجلان د دوړ خو ترمن جګړو کې د څلوي غزرو کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې ده. د ترکی سربیره متحده ایالاتو او اروپای ټولنې بیا د کوردانو د پی کی کی ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. دا هند په سوداګریز ښار ممبئی کې نن لسګونو زره کسان د هند ملتپال سیاستوال بال ټاکرے په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړ. دا راپورونه له مخې شاوخوا شل زره پولیس او امنیتي افراد د بال ټاکرے د جسد د سوځولو د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. شپږ اتیا کلن بال ټاکرے چې تیره ورځ مړ شو په 1968 کال کې په دې نظریه سره چې د هند له مهاراشټرا ایالت څخه کډوال وباسي او دغلته د اسلام د خپرېدو مخه ونیسي د هندوانو ملتپال ګوند شیو سینا ګوند تاسیس کړ. د هند حکومت پال حکومت بال ټاکرے د ممبئی ښار د 1990 کال د ناکراریو چې شاوخوا زر کسان پکې وشل شول په پراولو او د مسلمانانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورن کړی و. نوموړی دغه راز پر سختدریزو هندوانو غږ کړی و چې د ځان وژونکو یوه ډله جوړه کړي او پر مسلمانانو بریدونه ترسره کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرنه.
شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوري. څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه کوو، د غزې په اړه ورستي معلومات درته وړاندې کوو. په کورنیو مسایلو کې به واوري، هغه طالبان چې د پاکستان له زندانونو څخه اوس خوشي شوي دي چیرته دي؟
کورونه په پاکستان کې یو دی او خپل کورونه ته لاړل او اکثر خپل کورونه ته هم رسېدل.
خو ځینې سیاسي کارپوهان بل ډول انګېرنې لري. د کابل بانک په مالی فساد کې د لاس درلودو په تور د نیول شویو کسانو د محاکمې د دریم ورځې له جریانه به رپورټ درته وړاندې کړو.
محترم خدیم الله فیروزی در اسناد 184
په دې خبرونه کې په د جنوبي اسیا هیوادونو ته د جمهور رئیس اوباما د سفر جزئیات هم اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په دغه رپورت به د خبرونی خبري مسایل پیل کړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د هغې پیش پړه څېړنه کوي چې ویل کېږي ایرانیانو په خپل خاوره کې څو تنه افغان کډوال وژلي دي. د دې وزارت ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې پراتونکو څو ورځو کې به د دغه څېړنې نتایج اعلان شي. رپورټونه وایي لږ تر لږه دوه میاشتې مخکې 14 افغانان چې د کار لپاره ایران ته تلل د ایراني پولیسو لخوا په سرحدي سیمه کې وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو تیر ورځ د مظاهرو په ترسکی دغه پېښه وغندله او د کابل له حکومت څخه یو غوښتل چې ژر تر ژره دی په دې ارتباط څېړنې وکړي او دوی ته دې ځواب وایي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د ډلېزي وژنې په حق له ایراني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. راپورونه وایي شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ایراني پولیسو دیار لستن افغان کډوال وژلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د پیښې د سیړلو نتایج خپل هیوادوالو ته ووایي. د وویل مسالې په افغانستان کې د ایران له سفارت او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له لارې له ایراني چارواکو سره شریکه کړي او د پیښې څرنګوالی ترې غوښتي دي. د دا هم وویل د بهرنیو چارو وزارت به د عدالت د تامینولو په برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
وزارت امور خارجه این موضوع را از چار با جدیت تام تعقیب کرده. هم
د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع په جدی توګه تعقیب کړی ده. موږ به د وژل شوي کورنیو غړو ته د ویزې شرایط برابر کړو چې ایران ته لاړ شي او موضوع ځان ته معلومه کړي. سربیره پر دې په کابل او تهران کې له ایراني چارواکو سره په تماس کې یو چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي.
ویل کېږي چې وژل شوي اکثره د هیواد د غربي ولایتونو اوسیدونکي وو. د سیمې خلک وایي دیار لستن افغانان چې غوښتل یې د کار لپاره ایران ته لاړ شي د لارې په اوږدو کې ایراني پولیس وژلي دي. تېره ورځ د وژل شوو کسانو کورنیو او خپلوانو د هرات په ولایت کې د یوې مظاهرې په کابلو سره یاد پیښه وغندله. مظاهره کوونکو ویل
13 نفر از ما بازرفته به مرز ایران و دست مامورای ناروای ویدین ایران جو اونار و شهادت رسنده اونار
ویدین زمونگ تیار لستن هیوادوال در ایران پا سرحد که در ایران در ناروا و ویدین مامورین و پلاش شیدان کرد شوی. مړی د طیبات په دخته کې خخ کړی. افغان حکومت ته هم خبر نه دی ورکړی. که دولت مو پښتنه ونه کړه موږ به پخپله د افغانستان په خاوره کې د هر ایراني ژوند له خطر سره مخ کړو.
د یادې پیښې په اړه تر اوسه د ایران حکومت او یا هم په کابل کې د دې هیواد سفارت تر اوسه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوال د ایران په خاوره کې د ایراني پولیسو په لاس وژل کیږي. سربیره پر دې په ایران کې افغان کډوال تل د ایراني پولیسو له چلند شکایت کوي. له ایران څخه ګڼ شمېر راستانه شوي افغان کډوال وایي چې په ایران کې پر کارونو بندیزونه لګېدلي او پولیسو د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې کړي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل پر څرنګوالي، د دغه کمیسون د دندو پر څرنګوالي او پر صلاحیتونو او په دې ارتباط د یو شمېر نورو مهمو مسلو د قانون پر طرحه بحث کړی دی او په دغه قانون کې ځینې بدلونونه هم تصویب کړي دي. د دغو نویو تغیراتو جزئیات په د معصوم میوند پر رپورټ کې واورئ.
د مشرانو جرګې غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو او واکونو د قانون پر طرحه بیلابیل بحثونه وکړه او تر لسمې مادې پر ګرم بحث شکایتونه اوریدلو کمیسون پر خپلواکۍ او د دې کمیسون د رئیس پر ټاکلو وو. د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې پر دې طرحه خبرې کېدلې، ځینې سناتوران د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسون پر خپلواکۍ او دایمي توب سره مخالف وو. د ځینو نظر دا و که دغه کمیسون خپلواک او دایمي وي ستونزې به حل نه کړي، خو نور ویل چې هره ورځ د دې کمیسون جوړول هم ستونزمن کار دی. خو مشران جرګې د رای پاکستان سره پریکړه وکړه چې د شکایتونو اوریدلو کمیسون دی دایمي او خپلواک اوسي. د مشران جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار پریکړه داسې اعلان کړه:
کسانی که رای بدطرفداری از نظر کمیسون میدن، یعنی
هغه کسان چې د تقنین کمیسون په پلوی رای ورکوي، یعنی د انتخابات خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو خپلواک کمیسون چې زموږ د کمیسون نظر دی او د ولسی جرګې لخوا تایید دی، زرغون کارت او هغه کسان چې مخالف دی او د شکایتونو د اوریدلو لنډمهاله کمیسون غواړي سور کارت پورته کړي. د کارتونو اکثریت زرغون دی، نو پر دې اساس د تقنین کمیسون نظر تصویب شو.
تر دې په خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو او واکونو د قانون طرحه د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې ده. ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې دوه بهرنیان هم د غړو په توګه منلي چې ولسمشر حمید کرزي له دې سره مخالفت ښوولی. د مشرانو جرګې ځینو غړو هم تر دې په خوا د شکایتونو اوریدلو په کمیسون کې د بهرنیانو له موجودیت سره مخالفت کړی وو، خو تر اوسه په دې اړه عمومي پریکړه نه ده شوې. د یکشنبې پورز مشرانو جرګې د قانون په اړه دا هم تصویب کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه بلکې خپل د کمیسون د اوو غړو ترمنځ د انتخاباتو لارې وټاکل سي. خو له دې پریکړه سره یو شمېر سناتوران مخالف هم وو. د دې جرګې دوه غړي په دې اړه داسې وایي:
زما نظر د اصلي متن سره موافق دی چې اصلي متن په دې ښه دی چې د انتخاباتو په آزاد انتخاباتو کې مشکلات پیدا کېږي او سری چې سره وکړي، جمهور رئیس باید په دې کې اختیار ولري چې د دې رئیس په خپل د حکم د لارې ته وټاکل سي. د شرایط موجود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات یک انسان فوق العاده مدیریت کرده بود نه جریان با او خاطر اگر صلاحیت بتن برای رئیس جمهور که او خودش تعیین بکنه رئیس این به نظر من بهتر خواهد بود. اگر انتخابات بکنن کسی میشه به جو اساس انتخابات انتخاب شوه نتونه مدیریت کرده می کمیسیون.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دندو او واکونو د قانون طرح 15 فصلونه او 15 دیش ماده لري چې د یکشمې پورز یواز تر لسیم ماده پر مشران جرګه بحث باندې وکي. د غونډې په پای کې پریکړه وسوه چې مشران جرګه په خپل راتلونکي غونډه کې پر دې طرحې نور بحث وکي.
تاسو کولای شئ چې د دغه مسلې او د هغو ټولو مسایلو چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو څخه خبره سوي دي تفصیلی د ازادي راډیو پر ویب پاڼه بیا هم ترلاسه کړئ: www.azadiradio.com. دا د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی.
خبری مجله اوري.
د نن ورځې مو دا د ورستیو دوه خبری مجله لمړی خبری مجله د ترش پژنی مو بجو پوری ده. د کابل بانک پر رئیس او مرستیال نن رسمن په محکمه کې ادعا وسو چې تر ټولو زیاتې پیسې له دغه بانک څخه ایستلې او دغه بانک له بحران سره مخامخ کړی دی. د کابل بانک په ځانګړي محکمه کې موظف څارنوال ادعا کړی چې د دغه بانک مشر شیرخان فرنود لشتلجه 300 میلیون ډالر او بل غړي خلیل الله فیروزی لشتلجه 1.5 میلیون ډالر پور وړي دي. د ازادي رادیو خبریاله هاجره مراد دا محاکمې له جریانه رپورټ لاندې کوي.
د افغانستان بانک له یو لسو کارکونکو څخه چې ویل کېږي د کابل بانک د بحران د مخنیوي په برخه کې په خپل نظارتي کار کې ناغېړي کړې شپږ تنه محکمې ته حاضر شول. د افغانستان بانک پخوانی رئیس عبدالقادر فطرت او دوه هندي کارکونکي هم له دغو یو لسو کسانو څخه چې اوس مهال په افغانستان کې نشته. د کابل بانک د ځانګړي محکمې د علني غونډې په بهیر کې مازاف څارنوال د کابل بانک د لویو پوروړو نمونه واخیستل چې د دې بانک رئیس شیرخان فرنود او مرستیالی خلیل الله فیروزی په سر کې و. مازف سرنوال نصر الله په دې اړه ویل:
محترم خلیل الله فیروزی در اسناد 184
محترم خلیل الله فیروزی د 104 اتیا د قرضو په دوسیه کې چې مجموعاً 315.1 مل امریکا ډالر کېږي لاسلی کړی. د ښاغلی فیروزی د سرګندونو او اعترافونو پر اساس معلومات چې لاسته راغلي دي، 105.1 مل امریکا ډالر د 2010 کال د اګست میاشتې په 13 نیټه د کابل بانک پورې وړی دی. ښاغلی شرخان فرنو د قرضونو په 1200 کې چې مجموعاً 15.5 مل امریکا ډالر کېږي لاسلی کړی ده، اوس 299.2 مل امریکا ډالر پورې وړی دی.
دغه دوه کسان په داسې حال کې د څارنوالۍ لخوا نه د کابل بانک د لویو پوروړیو په توګه پیژندل کیږي چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د دې بانک د قضیې په تړاو 22 تنه تورن کړي دي. د دغو کسانو له منځه تر اوسه د 13 تنو دفاعیه بشپړه شوې، ټاکل شوې چې سبا ورځ به په غونډه کې اعلان شي. په همدې حال کې د کابل د ځانګړې محکمې مسؤلین وایي چې د دې قضیې د لا زیاتو پلټنو لپاره نوی 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د کابل بانک د ځانګړې محکمې رئیس شمسالرحمن شمس وایي چې د محکمې په درېیمه ورځ به دغه پلاوی ټاکل کیږي چې د کابل بانک له سقوط وروسته څومره مقدار پیسې په یاد بانک کې موجودې وي.
د 5 ارګانونو مو پلاوی ټاکلی د څارنوالۍ ادارې فساد افغانستان بانک مالیه وزارت او ښاغلی شرخان فرنود او خلیل فیروزی مو مازف کړي دي تر څو بانک ته ولاړ شي سیستم خلاص کړي. په هغه ورځ چې بانک له سقوط سره مخامخ کېدی څومره اندازه پیسې په بانک کې موجودې وي؟ د 825 امریکایي ډالرو څخه چې د مالیه وزارت سپارونکو ته ورکړي دي څومره اندازه توزیع شوې دي؟ کومو کسانو ته ورکړل شوې دي؟
په کوم اشخاص توزیع شوه؟
د کابل بانک له سقوط وروسته افغان حکومت د کابل بانک د قضیه د څېړنې لپاره د تصفیه مدیریت او یو ځانګړې محکمه جوړه کړه تر څو هغه کسان معلوم کړي چې د دې بانک په سقوط کې لاس درلود. د کابل بانک د تصفیه مدیریت تر ډیره د هغه کسانو دوسیه څېړي چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د کابل بانک په سقوط باندې تورن کړي دي. ویل کېږي تر راتلونکو 14 پورې به ځانګړې محکمه د کابل بانک د تورنو کسانو په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. هاجر مراد معصومی، آزادی رادیو، کابل.
د دغه رپورت سره سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته ځو، خو بیا هم له افغانستان سره په ارتباط کې پاتې کیږو. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس تر سفر وروسته په دې هیواد کې د طالب زندانیانو د یوې ډلې د خوشی کېدو خبر خپور شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د یو شمېر رپورټونو پر اساس وویل چې شایي په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د رژیم د عدلي وزیر ملا نورالدین ترابي، د مخابراتو د وزارت مرستیال الاداد طویب، د ملا محمد عمر ځانګړی سلاکار ملا جهانګیروال، د بغلان والی عبدالسلام، د کندوز والی مولوی محمد، درې نور لوړ رتبه چارواکي حاجی قطب، سید سعد الدین آغا او مولوی متی الله شامل دي. د دغه کسانو د خوشکېدو تر خبر ورسته د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو او حتی په افغانستان کې میشتو امریکایي چارواکو د دې اقدام هرکلی وکړ، خو دغه کسان چیرته دي؟ د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد چې پاکستان ته د تللي پلاوي غړی وو، ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوښتل راخوشي شوي کسان کابل ته راولي، خو په وینا یې د ځینو ستونزو له امله یې ونه شو کړی. هغه وویل نه بندیانو غوښتل چې کابل ته راشي او نه هم د بندیانو د تبادلې په هکله د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه موافقه موجوده ده، نو ځکه یې بندیان په پاکستان کې پرېښودل.
په پاکستان کې دوی خپلو کورونو ته لاړل او اکثر خپلو کورو ته هم رسېدل. موږ تقاضا په اول کښې دا وه چې چون دا افغانان دي او دا موږ ځان سره افغانستان ته بوزو، بیا په دې خبره کښې یو څه مشکلات ونو، بیا موږ په دې باندې موافقه وکړو چې ښه صحیح دا دی موږ په پاکستان کې خوشي شي او خپلو کورونو ته دې لاړ شي. ځکه خو د پاکستان د حکومت په قید کښې وو، موږ ورسره لیدلي نه دي، او البته مخکې نه څه ارتباطات د دوی کورنیو سره او د هغو سره وو، او یقین لرو چې انشاءالله دوی به مثبت کردار ادا کوي.
حاجي دین محمد د یوې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین موجود ده دغه کسان بیرته له وسلوالو طالبانو سره یو ځای نه شي، وویل دا کار یوازې د ښه نیت او باور فضا د رامنځته کېدو لپاره شوی او په دې برخه کې کوم تضمین نشته. هغه وویل که څه هم له خوشي شویو طالبانو سره د دوی پلاوی ونه کتل، خو پاکستاني چارواکو د دغو نهو کسانو نومونه ورکړي چې خوشي شوي دي. اجیدین محمد د خوشی شوی کسانو نمونه و نخستل او د مرکه پر محل و ویل اوسی یوازې د مولوی خالص د زوی انور الحق نوم په ذهن کې دی. بل خو یو شمیر کتونکي په دې اندی چې دغه طالب مشران ټول نه دي خوشی شوی، بلکې یو شمیر یوازې لیو زندان نه بل زندان ته انتقال شوی دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل سوچ یې را خوشی شوی طالب چارواکي کابل ته را نه وصل شي نو د سولې په پروسه کې مهم رول نشي لوبولی.
افغانستان چندان کتور نه ده اس پاکستانیانو تر لس لاندې خپل فامیلو سره زندگی وکړي تر هغه وخت پورې هغو نشي کولی چې موږ سره همکاري تهدید
هغه دا وکړه چې یوازې مولوی انور الحق مجاهد او مولوی محمد کریم را خوشی شوی او دا مهال په پیښور ښار کې اوسیږي. دغه په وینا مولوی عبدالحکیم او مولوی متی الله د پاکستان حکومت را خوشی کړي خو بیرته یې نیولې دي او د مولوی رحمت الله، مولوی محمد داوود او مولوی میر احمد ګل په حق له معلومات نشته چې خوشی شوی دي او کنه. د سیدی ادعا تر اوسه پاکستانیو او یا هم افغان چارواکو نه ده تایید کړې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
او اوس پر اصل منځنی ختیسته د اسرائیل صدر اعظم په داسې حال کې پر غزې د پوځي عملیاتو د پراختیا د احتمال خبره کوي چې نن پرله پسې 15 ورځ د اسرائیل پوځ په غزه کې پر یو شمېر اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی. له بلې خوا په سیمه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د ټینګېدو هڅې روانې دي. نوریاس نوري دغه ټولو پرمختګونو ته کتنه لري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل چمتو ده چې د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد عملیات په زیاته اندازه پراخ کړي. د اسرائیل کابینیت نتنیاهو دا څرګندونه نن په داسې حال کې وکړه چې اسرائیل د پرله پسې 15 ورځې لپاره د غزې پر ساحلي سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د اسرائیل په زرګونو عسکر د ټانکونو په ملګرتیا پر غزې د احتمالي ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د غزې له پولیسو سره ځای په ځای شوي دي. نتنیاهو وویل د اسرائیل له پوځ دفاعي عملیاتو د غزې د مزایلو قابلیت سخت زیان رسولی دی. د اسرائیل پوځي ځواکونو په غزې ترانګه کې په لزرو زیاتو تروریستي هدفونو باندې حملې کړي او اوس هم عملیاتو ته دوام ورکوي. په دغو عملیاتو کې هغو وسلو ته چې هدف اسرائیل دی عاملینو او هغو کسانو ته چې دغه وسلې استوي سخت زیان رسېدلی دی. حماس او نورې تروریستي ډلې به د دې سخت قیمت ورکړي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه چمتو دي چې دغه عملیات زفت زیات پراخ کړي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه هم په لسګونو حملې ترسره کړي دي. په غزه کې د رسنیو دوه ودانۍ چې یوه د حماس د تلویزیوني شبکې او بله په یوې بهرنۍ شبکې پورې مربوطه ده په نښه شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې یو شمېر خبریالان ټپي شوي دي. د ایران پرس تلویزیوني شبکې ویلي چې په غزه کې پر دفتر دوه ځلې برید شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي د بریدونو هدف یې هغه آنتنونه و چې حماس له خپلو وسلوالو سره د ارتباط په توګه ترې کار اخلي. دغه راز د اسرائیل پر لوري هم د درې توغندیو د توغول کېدو ویل شوي دي. په تل ابیب کې د څلورمې ورځې لپاره د توغندیو د خطر زنګ وهل شوی دی. د اسرائیل پولیسو وویل دوه توغندي چې هدف د اسرائیل د سوداګرۍ مرکز و د توغندیو دفاعي سیستم شن کړي دي. فلسطینی چارواکي وایي چې د اسرائیل د عملیاتو له پیل راهیسې له 50 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل د دغو هوایي بریدونو په پیل کې د حماس د پوځي برخې مشر وواژه. له غزې پر اسرائیل د فایر شوو توغندیو په نتیجه کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په غزه کې د حماس صدر اعظم اسماعیل هانیه د یکشنبې په ورځ د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ټینګېدو په هڅو کې منځګړیتوب کوي ټلیفوني خبرې کړې دي. د هانیه دفتر د هغه په حواله وایي چې هانیه مرسي ته وویل چې د اوربند د هڅو ملاتړ کوي خو په دې شرط چې که حماس ته اسرائیل دا ضمانت ورکړي چې په راتلونکي کې به بریدونه دروي. اسرائیل ویلی چې د یو اوربند لټینګېدو سره به تر هغو موافقه ونه کړي تر څو یې ضمانت نه وي حاصل کړی چې له غزې به د اسرائیل پر خاوره نور توغندي نه ویشتل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په دغه هیواد کې د دوهم وار لپاره د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته اول وار د جنوبی آسیا هیوادونو ته ځي او نن تایلند ته ورسید. جمهور رئیس باراک اوباما وروسته برما یا میانمار ته هم ځي. ویل کېږي چې دا د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو پر څرنګوالي ټینګار کوي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما جنوب ختیځ آسیا ته د سفر په لومړي پړاو کې تایلند ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې نن به په پلازمینه بنکاک کې له سلطنتي سومې څخه لیدنه وکړي. وروسته به هغه روغتون ته ولاړ شي چې د تایلند پاچا بومی بول پکې بستر دی او بیا به له صدراعظم انګولوک شینووار سره تر خبرو وروسته یوې ګډې مطبوعاتي غونډې ته وینا وکړي. امریکا تایلند د آسیا د محور په نوم پر چین د څارنې په مقصد د هغه پالیسۍ د پرمخ بیولو لپاره یو ډیر مهم متحد غنی چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړ. میانمار د دې درې ورځنی سفر مهمه برخه بلل شوې او ولسمشر باراک اوباما د امریکا لومړنی برحال ولسمشر دی چې سبا د هیواد ته ځي. میانمار یا برما چې له څو لسیزو پوځي واکمنۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور ګامی خی تر څه وخت مخکې پورې د نړۍ په کچه منځوي هیواد و. په پام کې د چې اوباما په پلازمینه پنومپن کې له ولسمشر تاین شاین او د اپوزیسیون له نامتو څېرې آونګ سان سوچی سره چې د ده په څېر د نوبل د جایزې ګټونکي د وګوري. د بشري حقونو ځینو نړیوالو ډلو پر دې سفر اعتراض کړی او ویلي دي چې ولسمشر اوباما یو نیمه ملکي حکومت ته د اصلاحاتو له بشپړولو مخکې امتیاز ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا ځان د افغانستان او عراق د جګړو له درانه بار څخه راباسي او هڅه کوي چې د چین له نفوذ سره د مقابلې لپاره خپلو اقتصادي او امنیتي تعهداتو ته نوي معیارونه وټاکي، د اوباما د جنوب ختیځ آسیا سفر ته د ډیر اهمیت په سترګه کتل کیږي. رویټر خبری آژانس لیکي په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته په لومړي ځل جنوب ختیځ آسیا ته د سفر انتخاب ښیي چې اوباما د نړۍ له هغې سیمې سره چې تر ټولو چټکه اقتصادي وده کوي د ښو اړیکو ټینګول غواړي. هغه ستراتیژي چې د اوباما نږدې همکاران غواړي د ده د ولسمشرۍ د دوو دورو یو میراث وي. خو په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ د حماس له وسلوالو سره په جګړه کې کیوتی، د ده پر سفر د غزې روان بحران چې د نړیوالو ډېره پاملرنه یې ځان ته اړولې ده او همداراز په امریکا کې دننه د بودیجې سترې لانجې سیوری اچولی.
خبری مجله اوري
دوستانو، د دې خبری مجلې مو نورې څو دقیقې پاتې دي. د افغانستان د امروختیا وزارت نن یو تازه اندیشنه څرګنده کړې ده. د وزارت ویلي چې په افغانستان کې د خلکو شمیر په بي ساري ډول د زیاتېدو په حال کې دی. د امروختیا وزیر نن وویل چې چیرې خلک هم دغه زیات سي نو په راتلونکو څو باندې شلو کلونو کې به د افغانانو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي. د یو کوچنی هیواد لپاره د ډیر لوړ شمیره ده. د امی روغتیا وزارت وایي افغانستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې دی چې هر کال ډیر زیات ماشومان پیدا کیږي. دوی وایي کچیر د خلکو د زیاتېدو مخنیوي ونشي او خلک هم داسې زیات سي نو راتلونکي نسل به د ډیر ستونزو سره مخامخ وي. په دې ارتباط تاسو د ازادي رادیو پر وپاڼه یو مفصل رپورت لوستلای سي. www.azadiradio.com دا زموږ د وپاڼه ادرس دی.
تاسو له پیغامونه
ترجمان نعمت الله سیفی واردک. ما به نظر خدا ده چې نفوس د افغانستان چون د افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف دی او فعلا د موجوده نفوس په ډیر مشکلات باندې اخته دی. یعنی اقتصاد ضعیف دی او کچیر نفوس اضافه تما مشکلات سره مخامخ کی او کچیر داسې فرق په ماینه د تولد کې راشي، یعنی خلک کم بغه او کوي تولد کم شي، دا د افغانستان لپاره ګټه لري.
من محمد ظریف د کابل ولایت سینګ کیما. د دې داس نفوس څونه زیات سي هغونه مسحال الکجای کمیږي. خو دا الله پاک کم دا دی کو وسې وسړی خپل ماشومان مثال خبري هغه کې سن میګ لګما ماشومان خپل دنیا ته راوړي باید شته سالم طریقه وکي کو یو سړی غوړي هغه ته ان نه ډیر هغه ورکی سن میګ ډیر ډیر ماشومان لري دا غته بهونه کې دا دی جمیل فارخانه دا نو باید چې څونه ماشومان سړی ولري هغهونه باید دغه تربیه پلاسر هغه تربیه وکي سالم تربیه ورکی دا مې دي نو نظر وقفه ده کنه یو کدیسی ستا د صحت خپل صحت بخاطر کی هغه ډیره خدا او کدی صحت پر نه کی او صحت مثال خبر دا وای سدا ته روزی ډوډی سوکور کیا با مړی سوکور کیا با سن میګه د روزن سنگی دا لا فق دته امغه شی سم مقرر کړی دا یعنی لا مغه ریس خدمت مقرر شوی دا خوده
د ازادي رادیو د خبری مجلې نورې څو ورستي څو دقیقه پاتې دی پدې کې به یو خبر درته وایم. د ګارډین په حواله د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې نن لیکلی چې د کاغذ باد یا د ګډي پرامباس یا د کایت رنر د کتاب لیکوال ډاکټر خالد حسینی وایي چې یو بل کتاب یې هم لیکلی دی او ډیر ژر به خپور شي. خالد حسینی ویلي چې دا کتاب یې ان د ماونټینز ایکو یا د غرونو انګازې په نوم خپریږي او خالد حسینی ویلي چې د کتاب لیکلی ترڅو د افغانستان سره د نړیوالو لپاره د تماس او د شی پیژندګلوی لاره خلاصه کړي.